افغان شاعران او فنکاران غړي دي.
دا مشال اډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو وجدا دا مشال اډیو په دې خبرونه کې مو زه ګل آیاز او ظفر خان هرکلی کو په روانه غړې کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو او شن ترڅنګ دوه اونیز خبرونه تاندې هلی او جمهوریت در خبرو خو اول بار ورکو ظفر خان ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی، وزیر اعظم عمران خان د قومي مالیاتي وارد 3% قبایلی سیمو د ودې لپاره د ورکولو ژمنه کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ماسکو ته تللی او امریکایي الوتکو د یوکرین په فضايي حدودو کې مشاهداتي پروازونه کړي دي. خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو لپاره په قومي مالیاتي ایوارډ یا ان اف سی کې د سند صوبې پرته درې وړو صوبو څخه د 3% برخې ورکولې ضمانت ورکړې. د قبایلی سیمو لپاره د مرکز لخوا د کاري ډلې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سنیټر هدایت الله بیګا مشال رډیو ته د دې پخلی وکړه. ویل په صوبایي کچه جوړې شوې کاري ډلې ته لارښوونه شوې چې په څه ډول به له مرکز صوبې ته د سپارل شوو ادارو چارې پرمخ بیایي. قبایلی علاقې په خیبر پختونخوا د ورګډولو وروسته په هغو سیمو کې اصلاحاتو، عدالتي نظام، پولیسو او نورو پرمختیایي کارونو لپاره پیسو ته اړتیا ده. په دې موخه عمران خان د ستمبر په میاشت کې کاري ډله جوړه کړې ده. د پاکستان د اپوزیشن دوه لوی ګوندونه وایي حکومت تر اوسه د قومي اسمبلۍ کمیټې نه دي جوړې کړې. دوی تور پورې کړی چې حکومت نه غواړي شهباز شریف د قومي اسمبلۍ د حساب کتاب د کمیټې مشر شي. ګوندونه وایي دا یو پارلماني دستور دی چې هر وخت د احتساب کمیټې مشري اپوزیشن ته ورکوي تر څو د حکومتي چارو او لګښتونو حساب وکړی شي. د مسلم لیگ نون سیاستوال او د قومي اسمبلۍ غړي محسن نواز رانجا د دسمبر د 15 په مخوستن مشال رډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت غواړي د ارډیننسونو له لارې د پارلمان چارې پرمخ بوزي.
د پارلمان کار قانون جوړول وي، که قانون نه جوړیږي نو د پارلمان مقصد ختمیږي. یو څو کسان دي له عمران خان صاحب راټول دي او کوشش کوي چې د ارډیننسونو یا لنډمهاله قوانینو له لارې پارلمان وچلوي.
د پیپلز ګوند قومي اسمبلۍ غړی جاوید علي شاه جیلانی وایي تر هغو چې د حسابونو د کمیټې د مشرۍ پریکړې نوي شوي نورې کمیټې هم نشي جوړېدی او همدا وجه ده چې تر اوسه په اسمبلۍ کې د قانون جوړونې عمل ولاړ دی. خو د تحریک انصاف سیاستوال سید فخر امام د اپوزیشن تورونه ردوي او وایي حکومت له اپوزیشن ګوندونو سره مشورو ته دوام ورکړی او هیله من دی چې د ګل په ورځ به د قومي اسمبلۍ په غونډه کې د دې کمیټې د مشرۍ فیصله وشي. د قبایلی سیمو په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي استادانو احتجاجي ناسته نن په څلورم ورځ په اسلام آباد کې روانه ده. استادان وایي نه یوازې تنخواه کمه ده، بلکې له شاوخوا نه همیشتو راهسي ترلاسه کړي هم نه ده. په احتجاج کې شریک یو استاد ارشاد علي پرون مشال رډیو ته وویل
منګه د سکولونو کې کار کوو، دا بنیادی تعلیم دی، پرایمری تعلیم دی، دا ورکو او په دې کې چې کوم دی نو مونږه دا دوه شکاله تیر کړو او مونږه ته ډېره کم اعزازیه او کله وی خیرات دل درکو او کله سوي نو مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې را دي مونږ ریګولرایز کی.
پر لټوال ویل تر هغه به احتجاج ته دوام ورکړي چې حکومت غوښتنی نه وي منلي. د قومي اسمبلی یو استاد هم احتجاجي ناستې ته ورغلی و ویل چې حکومت به په اقدام کولو باندې اړ کوي. د کورنۍ او چارو وزیر مملکت شهریار اپریدی هم له پر لټوالو سره ژمنه کړې چې ستونزې به یې ورهواري کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د افغان حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته ماسکو ته تللی. په افغانستان کې د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي خلیلزاد پرون په کابل کې له افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره تر لیدو وروسته مسکو ته لاړ. زلمی خلیل زاد تر کابل مخکې اسلام آباد ته تللی و او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ګډون یې له نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. خلیل زاد به په افغانستان کې د سولې په موخه ترکمنستان، بلجیم، متحده عرب امارات او قطر ته هم سفرونه وکړي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. امریکایي الوتکو پرون د یوکرین په فضایي حدودو کې فوقالعاده مشاهدتي الوتنې کړې دي. پنټاګان وایي الوتنې د پوځي څار له نړیوال تړون سره سم کړي. امریکا دا کار په سیمه کې د روس د زیاتېدونکي پارونکي او ګواښونکي فعالیت سره ته په کتو کړی. په عین وخت کې امریکایي ټلویزیون سی این این هم ویلي پنټاګان په پام کې لري چې تورې بحیرې ته یوه جنګي بیړۍ واستوي، خو د دې خبر پخلی نه دی شوی. د یوکرین ځواکونه د 2014 کال راهیسې په د هیواد په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو په ضد جنګیږي چې روسیې ملاتړ کوي. همداراز روس د یوکرین کریمیا ټاپو وزمه په ناقانونه توګه نیولې. د کیف او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې شوې چې روسي ځواکونو تیره میاشت د کریمیا د ساحل سره نږدې د یوکرین په بیړیو ډزې وکړې او درې کښتۍ او څلور شمانوګان یې ورله ونیول. روس د نړیوال ټینګار باوجود دغه کسان نه دي خوشي کړي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په ملګرو ملتونو کې د سفیر په توګه ګمارلې ده. امریکایي رسنیو پرون خبر خپور کړ چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا اوسنۍ استازي نیکی هیلی د روان کال تر پای خپل دنده پرېږدي او ځای به یې ناورت ونیسي. ناورت له ای بی سی او فاکس نیوز سره د خبریالۍ په توګه هم کار کړی. فاکس نیوز وایي ټرمپ نن په دې اړه ټویټ وکړي. بلومبرګ او رویټرز هم د ناورت د ټاکل کېدو خبر ورکړی، خو سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. ډونلډ ټرمپ د نومبر په لومړۍ ویلي وو چې د نیکی هیلی په ځای د هیدر ناورت په ټاکنه جدي غور کوي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې اوري.
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غسل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ 80 پیسې غسل کیږي او په 1.9 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.15 روپۍ 40 پیسې او په 1.6 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ 40 پیسې او په 1.85 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.5 روپۍ 80 پیسې او په 0.5 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 0.5 روپۍ 80 پیسې او په 0.5 روپۍ. او 380 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 55 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او بنو کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 8، بنو کې 21 او 9، ژوب کې 43 او 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 2 ډیګری سینټی ګریډ وي.
قدرمن ودرونکو خبرونو بده مشال نو غوړدل چې ظفر خان تاسو ته وړاندې کړل کچره ست رواني غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونې خبرونه تفصیل به واوري. د قبایلی اصلاحاتو لپاره د حکومتي کاري ډلې غړي وای وزیر اعظم به هرو مرو د هغه سیمو لپاره د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو څخه 3% برخه بیلوي، خو شنونکي وای
عملی طور سے دامونه مجاہ مخترا دی.
د قبایلی سیمو او د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادانو ویلي د نوکریانو تر ادایمي کېدو پورې به په اسلام آباد کې پرلت وهلې وي. په پاکستان کې د اپوزیشن پر انتقاد سربېره حکومت هیله من دی چې د دوشنبه په ورځ به د قومي اسمبلی غونډې پر مهال پارلماني کمیټې جوړ شي.
یقینا نقصان تو سارے ملک اب شہباز شریف صاحب تو پھر میرے خیال میں مسئلہ حل ہو جائے گا.
دا خوځو پاړه ځنګړې خبرونه تاندې هلي هم در خبرو او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې اوري چې د تعلیم پر ځای پر ماشومانو د کار اثرات او د ټولنې او ولسواکۍ لپاره سمانه لرلی شي.
اثرات د دومره باندې شي چې موږ د کلونه د آرام ځالو کم چې اوس نن د موږ ماشومانو غته په دغه عمر کې ځغان
شننې او تبصری هم در خبرو لمشال راډیو سره سي. مشال اړې ته تاسو غوږی قدرمنو دونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان قبایلی سیمو ته له قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي څخه د 3% برخه ورکولو ضمانت ورکړې ده. دا خبره د قبایلی سیمو اصلاحات او عملی کول لپاره د حکومتي کاري ډلې غړي او د واکمن طریق انصاف ګوند سېنټر هدایت الله بیګا مشال اړې ته وکړه. د ویل وزیر اعظم ویلي له سند پرته له ټولو صوبو څخه به د ان اف سي د پیسو 3% برخه پر قبایلو لګوي. سند او بلوچستان له پخوا د وزیر اعظم د دې پلان مخالفت کړی و. هلته شنن کې وایي قبایلی سیمو اصلاحات او عملی کول لپاره پر وفاقي او صوبایي کچه کاري ډلې جوړ شوې دي، خو عملی اقدامات نه کیږي. پر دې موضوع نور تفصیل درته د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره په وفاقي کچه جوړې کاري ډلې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سېنټر هدایت الله مشال اړې ته ویلي چې د اصلاحاتو بهیر عملي کولو کې تر ټولو لویه مالی ستونزه ده. خو د دې د حل کولو لپاره وزیر اعظم ډاډ ورکړي چې درې صوبې به په ان اف سي ایوارډ کې 3% برخه قبایلی ضلعو ته ورکوي.
پنجاب او بلوچستان
سینیٹر ہدایت اللہ پر خبرہ وفاقی حکومت د قبائلی سیمو لسو اداری چاری صوبے ته حوالہ کړی دی. د دې ترڅنګ د پولیسو او عدلی نظام جوړولو کې مالی ستوندو سره مخامخ دي. د پاکستان وزیر اعظم د سپتمبر په میاشت کې د قبایلی سیمو په عملی توګه په خیبر پختونخوا د ورګډولو چارې ګړندې کولو لپاره یو کاري ډله ګمارلې و. د دې وروسته د نومبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم په صوبایي کچه د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره کاري ډله جوړه کړې و. خو د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي چې د قبایلو د خواهشاتو پرته کارونه روان دي.
دا چې د اسلام آباد د خلک چې دي اوس هم غواړي چې د نفات هغه تارونه چې دي د اسلام آباد نه په خپلو لاسونو کې وساتي کاره راغلي. یعنی اختیار چې دي هغه اسلام آباد اوس پورې فاتح البته نه ورکول غواړي. دا د ځین دا لوی شو چې دا ټاسک فورس شو. سو خو اوس د بل ټاسک فورس چې دلته صوبه کې جوړ شو نو یقینا چې دا د خلکو لپاره د تشویش وړ خبره ده چې ټاسک فورسونه جوړېږي، مشورې کېږي، کمیټې جوړېږي او هغه چې کوم دی بیا په خپله کچه باندې مشورې ورکړي. خو عملي طور چې سندرامونه دا موږ نه چې هغه مخې ته راځي.
د ډاکټر اشرف علي په خبره باید حکومت د قبایلي علاقو په اړه ټولو سره خبري وکړي او په ځانګړي توګه په مالی ستونزو قابو موندلو لپاره هلې ځلې ګړندې کړي. بلخوا قبایلي خبریال صف در حیات داوړ وای کچري حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې مخلص وي نو دا کار زر تر زر کېدی شو، خو دوی یې نه کوي.
او دا دلې کې چې موږ ته وکړی چې کوم خلو ترپور سي جوړي کی بار بار او ګمیتیانې په کې جوړي کی نو دا دا سيزونه موږ په خن نظر نه قبایلی عوام ورته ګوري او نه موږ اله واسیت یو جرنالیست دا وینو چې دا په دې سره به مخې ته لاړ شي. نو دا راته چې ځان د فند مسله نه دی پکار چې بار بار اعلان کیږي.
خبریال صفدر حیات داول زیاته کړه چې د کاري ډلو جوړولو پر ځای عملی کار پکار دی. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وار وار د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملی کولو او پر صوبی ورګډولو بهیر سرته رسولو ژمنې تکرار کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړې ته تاسو غوږ کې درنو اوردونکو د قبایلی سیمو په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادانو احتجاجي ناشته روانه ده. دوی اسلام آباد ته ورغون شوي او وای نه یوازې تنخواه کمه ده بلکې له شاوخوا نه هم میاشتو راهیسې تر لاسه کړې هم نه ده. دوی پرون ماښام مشال اړې ته ویل چې تر هغو به احتجاج ته دوام ورکوي چې تر څو حکومت یې غوښتنې نه وي منلې. د قومي اسمبلی یو استازی هم پر لته ورغلی وو او وی ویل چې حکومت به اقدام ته اړ کوي. تفصیل سره ظهیر راکوي.
پدې احتجاجي درن کې د ګډونوالو خزو سړو وینا و چې نن د جمعې پورس سلورم ورځ د چې دوی په احتجاجي ناشتي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی نوکرۍ په خې کړي او تر هغه نه دی ورته هم سي واکړي. ځکه چې نن د یو مزدور ول زره تنخوا ده، خو دوی ته تر اوسه 8000 تنخوا ورکول کیږي او هغه ورته هم نه هم میاشتو نه د میلاو. د مومنتون راغلي ارشاد لین نو یو تن پدې اړه مشال ریډیو ته وې.
زه د پاټا ایجوکیشن کمیونټي سکول ټیچر
اسوسیشن وائس پریزیڈنٹ ہی ما منگا دا 22 سال نا دے سکولنو کی کار کو دا بنیادی تعلیم دے پرائمری تعلیم دے دا ورکو او پدی کی جی کم دے نو منگا دا دویش کال تیر کلو او منگا تا دے رکم اعزازیا او کلوی خیرات دل در کو او کل سوئی نو منگ دا حکومت نا دا مطالبہ کو چی ار دی منگا ریگولرائز کی
یو بل استاز چی لبا جوڑ پدی درنکی دا گڑون لپار راغلے دے وائی چی تر اغیبا درنو ورکوی تر سوچی غختنی و نمنل شی
مانم سفر اسمان دے با جوڑ سرم تعلق دے منگا دے فار راغلو مخکن منگا درنا ورکلی وا وسم پ اغ بیس بانی منگا راغلو زمنگ سر وادی شو وی اغز منگا وادی پورا نشوی چ زمنگا چو پوری پرمننت شوی نی او زمنگا مطالبه منل شوی نی د اغ پوری با منگا دا درنا جاری او ان شاء الله تعالی منگ بدل تیو تر اغ پوری چو پوری زمنگا مطالبه منل شوی نی
دی احتجاجی درنی ته د متحده مجلسی عمل د قومی اسمبلی غړی عبد الله اکبر خان چترالی هم راغلی وو مشال ریډیو چل نو موڑی وو پختل چی د دې مسلې په حق لبل حکومت سره خبرې کوي نو وی ویل
وزیر دلتا عالم معاہدہ دے سر اکڑا لوز اکڑا جبا اکڑا اس پکار دادے چھ موجودہ حکومت اگا پورا کی قومی اسمبلی کے بزیادہ ہوں انشاءاللہ العزیز او ٹیم با اخلوم او دے خبر بالتا انشاءاللہ ٹول ایوان تا برسوں او انشاءاللہ دے با برپون نمائندگی کی زکا دام مظلوم دی
بل پلو دے شروع پورس دی درنی تا دے داخل چارو وزیر مملکت شیر یار اپریدی ورغلے وو او لدوی سر اجمع نکڑی چھ پدی مسئلہ بل وزیر اعظم عمران خان سر خبر کوی دی درنی ورکون کو وینا دے چھ پکا 1995 کی دا اسکولون دا ناروے حکومت پمرستا شروع شوی وو چی روستو دا نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن پمرستا تر دا کال 2001 پوری جاری وساتل شو اور لدی روستو دا اسکولون پا بیسک کمیونٹی اسکولون پراجیکٹ کی ازم کلے شو اور دا دی تر لاندی پٹول پاکستان کی 2,00,000 سازان شپگ لکا دوات یا زر ما شمانو تا تر دا پنزم جماعت پوری سبق خائی سیراج زہیر مشال لیڈیو اسلام آباد
کدمو درکو د پاکستان اپوزیشن ګوندرو تور پورې کړي چې د تحریک انصاف حکومت پارلماني روایت لپاره غورځوي او همدا وجدا چې تر اوسه په قومي اسمبلی کې د کمیټې پر جوړولو نه دي توانېدلي د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند سیاستوالانو مشوره لیدوي چې د حکومت حکومتي حساب کتاب د کمیټې د مشورې پر سر د اختلاف لکبله نور کمیټې هم نشي جوړېدي نو ځکه په هیفات کې د قانون جوړونې بهیر ادریدل دي خو د تحریک انصاف یو سیاستوال هیله مند چې د راتلونکي ګل یا دوشنبه په ورځ د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال خای دا مسله هواره شي پامیر ساحل نور تفصیل سره
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقاد کړی دی چې د پارلماني دود برعکس عمل لکبله تر اوسه د قومي اسمبلیو د کمیټو په جوړولو کې نه دی بریالی شوی د اپوزیشن مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دوو سیاستوالانو د ډسمبر 15 پر ماخستن مشال راډیو ته ویل چې حکومت دریض لري چې د اپوزیشن مشر شهباز شریف د درغلۍ په تورونو تر پلټنو لاندې دی نو ځکه هغه نشي کولی چې په قومي اسمبلی کې د حکومتي حساب کتاب یعنی پبلک اکاؤنټس کمیټۍ مشر شي دا سیاستوالان وایي چې په پاکستان کې دا یو پارلماني دود دی چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر د دې کمیټې مشري کوي او ټولې حکومتي پروژې او لګښتونه څاري د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حساب کمیټې تر ټولو مهمه ګڼل کیږي او د دې له جوړېدو سره سم نورې کمیټې هم جوړېږي د مسلم لیگ نون یو سیاستوال او د قومي اسمبلی غړي محسن نواز رانجها تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت هڅه کوي چې د لنډمهاله قوانینو له لارې چارې پر مخ یوسي چې دا پارلماني جمهوریت تاواني کوي
د پارلمان کار قانون جوړول وي که قانون نه جوړیږي نو د پارلمان مقصد ختمیږي یو څو کسان دي له عمران خان صاحب راټول دي ستاینې کوي او هغوی ورباندې دا کارونه کوي هغه کسان اوس د پارلمان فعالیت هم ختموي او کوشش کوي چې د آرډیننسونو یا لنډمهاله قوانینو له لارې پارلمان وچلوي
د پیپلز ګوند سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی جاوید علی شاه جیلانی وایي د 2013 زیږیز کال په اګست کې د نوې قومي اسمبلی غړو لوړې وکړې او څو میاشتې وشوې چې کمیټې نه دي جوړې شوې چې لکه بلې د قانون جوړونې عمل درېدلې دی
د کمیټې جوړول د حکومت کار وي حکومت بال اپوزیشن سره تر مشورو وروسته د قومي اسمبلی غړو ته کمیټې ورسپاري کمیټې ډېر ضروري وي یو مسوده هم تر هغه قانون نشي جوړېدی چې له کمیټې نه وتلې له دې علاوه هر مسوده چې پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې شي لومړی اړونده کمیټې ته ځي کمیټې بیا پر مسوده کار کوي او بیا یې قومي اسمبلی ته استوي خدا دې درې څلور میاشتې وشوې خو د کمیټې په جوړېدو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی
د واکمن تحریک انصاف سیاستوال سید فخر امام دا منی چې د کمیټو نه جوړېدو له کبله قوانین نشي جوړېدای نو ځکه دا هیواد ته تاوان رسوي دی وایي حکومت هڅې پیل کړي دي او د حساب کتاب د کمیټې مشري د مسلم لیگ نون بل یو سیاستوال ته ورکول غواړي چې پاړه ښایي د ډسمبر پر لسمه د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال پریکړه وشي. یقینا ټول هیواد ته تاوان رسي، خو موږ یو قانون منظور کړی. د بجټ پر قانون مو په قومي اسمبلی کې بحث هم وکړ او په اکثریت مو منظور کړ، خو ماته داسې ښکاري چې د دسمبر پر لسمې یعنی د ګل په ورځ چې د قومي اسمبلی غونډه کیږي په هغې کې به پرمختګ وشي، ځکه چې حکومت هڅو ته دوام ورکړي او که شهباز شریف صاحب راضي شي نو مسله به حل شي. سید فخر امام زیاتوی چې حکومت هڅه کوي چې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یا د اسمبلی پخوانی سپیکر ایاز صادق ته د حسابونو د کمیټې مشري ور وسپاري، خو د مسلم لیگ نون سیاستوال محسن نواز رانجھا وای ګوند به هیڅ کله له شهباز شریف پرته د بل چا په نوم سلا نشي، ځکه چې دا کار کوي نو معنا به دا وي چې شریف درغلي کړي، نو ځکه د حکومتي چارو او لګښتونو د حساب پاړه د کمیټې مشرۍ ته موضوع نه دی.
پامیر ساحلو چې تاسو رپورټ لاندې کوو کو درنو دونکو د پاکستان د پولو ټرمینلونو یا اډو عمومي مشر کرنل عزیز خټک وای د شمالي وزیرستان پر غلام خان بندر سوداګرۍ ورستر بلی پراخیږي. نوموړي نن مشر لوري ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان سوداګر د شپې مهال هم کاروبار وکړي شي. عمر دراز وزیر له کرنل عزیز خټک سره خبرې کړې دي او څخه یې پوښتلي چې د غلام خان پر بندر رسمي سوداګرۍ کله پیل شوي.
منگا د دې مارچ نهمه نیټه نه دا ټرمینل چې دی هغه کار شروع کو. اول منگا سٹارټ د دواړو ملکونو د دې کنسلټیشن نه ورستو څلور گاڑی په ټرایل بیس باندې لګلیو او دا سترنث چې کم دی د گاډو نمبر دا ورس په ورس زیاتیږي. د ټول گاڑی چې کم خالی گاڑی راځي د 200 ته ورسېدو او د فوج او د ایف سی او د ټولو په مدد سره د سیول اډمنستریشن په مدد سره ان شاء الله ولزی ضرب منګا د 500 گاډو ته ورسو.
په دې کې نور کوم هغه اقدامات چې دي خصوصا د اتوار چوتي چې کوم ورکی وی لایټینګ سیستم ورکی وی چې د شپې هم د تجارت شروع بیا به د دې سره د سیمه چې کوم معیشت دي سمره پرمختګ به وي.
په بارډر باندې به د دواړو هیوادونو تاجرانو په مدد سره او د سیول اډمنستریشن په مدد سره لایټونه لګي او زمونږ په ټرمینل کې آلریډي 36 چکم دی اغا الیکٹرک ټاور چی دی اغا آن دی او که د شپې هم په دې تجارت کیږي نو ان شاء الله ولری زغه کې هم څه رکاوټ نشته جی. دیزه کې چې کمی نوکاریانی دی په دې ټرمینل کې اغه کې 90% څنګه لوکل خلک اخستی دی او د مزدوري په شکل کې تقریبا 200 پورې خلک چکم دی اغا روزانه ته یې ساخلی او په لار باندې کتا سو ګوره پر روډ باندې کمزې کې ټایر شاپ کو لاویږي، کمزې کې پېټرول پمپ کو لاویږي، هوټل کو لاویږي او د خلکو ان شاء الله ولعزیز دا به نور هم زیاتیږي.
تدمن اوردونکو مرکه مو واوریدله چې د پاکستان د پولو یا ټرمینلونو د یاډو عمومي مشر کرنل عزیز خټکو چې مشال اډیسه ځانګړې مرکه کوله. درنوردونکو پاکستان کې د ووټرانو یا د ووټ اچونکو قومي ورځ المنزل کیږي. د ووټ اچولو څومره ارزښت لري په دې رپورت کې ورو.
نن د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ووټرانو قومي ورځ زما ووټ زما شناخت په موضوع لمانځي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په وینا چې د دې ورځې لمانځلو مقصد د ووټ په اهمیت ولس پوهه ورکول دي. پاکستان کې د ووټرانو شمیر شاخوا 10 کروڑ دی. د یاد کمیشن په وینا چې 1980 کال کې پاکستان کې ورومبي الیکشن د یو تن یو ووټ په بنیاد شوی و. د لړکی مشالې ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن ویاند سهیل احمد وویل چې د ووټ په اړه خلکو کې شعور پیدا کول دي او په انتخابي عمل کې د زیاترو خلکو ګډون یقیني کول دي. دی وايي دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د 1.5 کروڑ نه زیات ووټران دي او په دې کې د سړو او ښځو فرق شپږ ویشت لکه دی او دا فرق برابرولو لپاره انتخابي کمیشن خپلې هلې سری کوي.
مختلف سیول سوسایټي یا نادر چې کومه موبایل وینز راکړي هغه علاقو کې چې کوم ځای کې خصوصا په دې په خوره قبایلی سیمه چې دا یا زموږ طرفونو کې داسې بعضې علاقې دي چې هغې کې د زنانه ووټ شناخت کارت د نه جوړولو د وجه نه هغې کې هغه سلسله بیا شروع ده او دغه فرق شپږ ویشت لکو ده. په دې باندې زموږ زیات زور دی چې دا فرق ختم کړی شي. دی کې د سیول سوسایټۍ یا دی کې د عامو غړو د سیاسي ګوندونو ټولو ته زموږ دغه خاص سودا یو اپیل دی چې
د الیکشن کمیشن د معلوماتو تر مخه چې خیبر پښتونخوا کې د نارینه ووټرانو شمیر شاخوا 80 لکه او د ښځینه ووټرانو شمیر شاخوا 80 لکه دی. په قبایلي سیمو کې د ووټرانو شمیر شاخوا 20 لکه دی. د ووټ د اهمیت په اړه د غیر سرکاري ادارې د خویندو کور د سټینډینګ کمیټې یو غړي صفیه وایي که غواړو چې موږ د خپل چاپیریال مسلې هواري کړو نو ووټ ورکول به ضروري وي، ځکه چې که ووټ نه ورکو نو خپله مسله به چاته وایو. داوی باید چې ولس د ووټ په اهمیت پوه شي.
اوسه پورې خو هم نه نشته دی زموږ جنسیانو کې خو نشته دی نه خو زه خو د ووټ سوچم نشته دی نو موږ هم دا اویرنس ورکو چې یاره تاسو خپل ووټ واچوي شناختی کارډ جوړ کړي او د چا په دباو کې نه د خپلې خوښې خپل حکمران راولي چې لاسو دا اوس بلدیات انتخابات را روان دي چې د دې په باره کې همداسې وشي او موږ داسې سړی کینو چې سبا له زموږ هغه په کار راشي.
د تیر 15 جولای په انتخاباتو کې د مبصرې په توګه ډیوټي کوونکي شمیم ګل په وینا چې د انتخاباتو پر وخت د خیبر پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې ډېرې داسې ښځې ولیدلې چې هغې ته د ووټ اچولو طریقه هم نه ورتله. دا وایي چې د ووټ اهمیت او د ووټ اچولو طریقې لپاره تربیتونه ورکول پکار دي.
ښځې ډېرې زیاتې راځي اوس کلونه. ما په خپله د ابزرور ډیوټي کړې ده د تیر اوس الیکشن کې دا چې کوم اوس تیر شو نو زه یو څو کلو ته تللی وم. ډېرې زیاتې ښځې راتلې خو هغې د ووټ په چلم نه پوهېدي او بیا به دوه دوه به هم ننوتې نو ډېر داسې دغه کېدو. دې لپاره ښځو لات نه پوهه ډېره ضروري ده چې صدقه جوړ شي داسې مرکزونه چې هغې کې د ښځو لپاره ټریننګ ورکړی شي.
ووټ اچولو لپاره په 13 اکتوبر د 2018 کال په زمینی انتخاباتو کې په وړومبي ځل د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو لپاره د انټرنیټ د لارې د ووټ اچولو انتظام کړی وو او بهر ملکونو کې میش یو شمېر پاکستانیانو د خپل ووټ استعمال کړی وو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدرمن وګړو پرم په پیښور کې سیټي پوهنتون ته هغه خزو لپاره یو غونډه جوړه کړې و چې واړه کاروبارونه لري. د دې تفصیل په دې رپورت کې وو.
د زیارت پورس په خبر کې د خزو لپاره د یو پرایویټ پوهنتون لخوا د پروانه خانم په نوم یو پروګرام وشو چې مقصد یې د خزو د کار روزګار صلاحیتونه مخې ته راوړل وو او خزې به اختیار جوړول وو. د پیښور سیټي یونیورسيټي دا پروګرام د ګرلز ګایډ پاکستان او د خزو کامی کلب په مرسته جوړ کړی شوی وو. د پروګرام تر اغلی کیرن شاه په وینا چې هغه تصویرونه او ویډیوګانې په خادو او نورو پروګرامونو کې جوړوي او هم دا یې کار دی. دا وایي چې دلته څنګه راغلی چې خپل کار په اړه خلک خبر کړي.
زه خو نتورکینګ لپاره راغلی یم. ولې چې زما خو مخکې نه هم لکه پیژنې خلک دلته خو دا دی چې بیا هم دلته اپورچونیټیز دي چې مونږ ګروث کولی شو کنه. دې باره کې
د سواد دولسم سکونکې زرلش خان وایي چې خیبر پښتونخوا کې په کورونو کې د بوټو لګولو کار کم شوی او خلک دې اړخته اوس ډېره کمه توجه ورکوي. د نوموړي په وینا چې دا د ونو بوټو کار شوق لري او د بوټو هرڅولو کار یې له کوره شروع کړی.
کم چې مونږ کاروبار روان کړی دا په نور خلکو باندې سوشلي کم امپیکټ پرې وباسي لکه پر خلکو ته څه فائدې ملاویږي او کم لکه دغه ورسره زیاتیږي د خلکو. یو منت او شو چې مخفل کور کې یو اوړکې سیټ اپ کلاو کړی دی زه انډور پلانټس خرڅوم.
د پروانه خانم پروګرام د منتظمینو په وینا چې د داسې پروګرامونو د لارې نه یوازې کار روزګار کوونکو بلکې زده کوونکو ته هم د پرمختیا موقع ملاویږي او دغه اعتماد نور هم ښه کیږي.
کډرمندونکو له پاکستان خبرېدونکو ډان پرسپانې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد سیمې ته د سفر په تناظر کې لیکلي چې داسې ښکاري چې اوس له اسلام آباد سره خپله موقعه چې نه یوازې د افغانستان په ثبات کې رول ولوبوي بلکې له واشنگتن سره هم اړیکې ښې کړي. د پامیر ساحل د دې لیکنې مهمه برخه دروبروي.
د افغانستان د سولې او جوړجاړي لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد به د دسمبر تر 6 پورې د سیمې پر سفر وي. د دسمبر پر 2 د سفر لپیل سره نوموړی اسلام آباد او کابل ته ورغی. ټاکل شوی چې نوموړی د روسیې، ترکمنستان، ازبکستان، قطر او متحده عرب اماراتو سفرونه هم وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د سیمې هیوادونه او امریکا باید د افغانستان د جګړې ختمولو ته توجه ورکړي. ورځپاڼه وایي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر د پاکستان ضد بیانونه ورکړل خو اوس ښکاري چې د واشنگتن اداره پوه شوې او ولسمشر یې پر هغه لیک لاسلیک ته قانع کړ چې وزیر اعظم عمران خان د دوشنبه پر ورځ ترلاسه کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر هغه ورځ ویلي ول چې ټرمپ په لیک کې له عمران خانه د افغانستان د سولې په بهیر کې د اسانتیاو پیدا کولو او د دې د ملاتړ غوښتنې کړې وې. ډان ورځپاڼې سیمې ته د خلیلزاد سفر په اړه لیکلي چې ښایي نوموړي په اسلام آباد کې له چارواکو سره پر هغو اقداماتو خبرې کړې وي چې ورسره به د افغانستان د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي. ورځپاڼه وایي په راتلونکو ورځو او اونیو کې به له پاکستاني چارواکو سره د خلیلزاد د ملاقاتونو د نتیجو پته ولګي خو د اسلام آباد چیلنجونه هماغه دي چې پخوا ول او هغه دا چې د سیاسي حل لپاره د طالبانو رضا کول او له افغان حکومت د پاکستان ضد وسلوالو پټنځایونو ختمولو لپاره همکاري غوښتل. ورځپاڼه کاږي چې امریکایي ولسمشر ټرمپ غواړي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او دا هغه څه دي چې ټوله توجه ورته پکار ده. ورسپانه وای ټرمپ په تیرو امریکایي ولسمشرانو کې لومړی هغه دی چې د افغانستان د جګړې ختمولو واقعي او رښتینی موقع لري. خدا هم سمدا چې ښایي د امریکا او پاکستان اړیکې ژر بیا عادي حالت ته ستانه نشي. ورسپانه زیاتوي چې امریکا او اروپایي ټولنه له پاکستان سره د سوداګرۍ مهم تعلقات لري، نو ځکه اسلام آباد ته له هغو سره ښه اړیکې پالل اړین دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
قدرمنو اوریدونکو د مشال اړوند خبرونه ته غوږی وخت شوه دی. د ماسپخین یو نیمه بجه ظفر خان نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو لپاره په قومي مالیاتي وارډ یا ان اف سی کې د سند صوبې پرته درې وړو صوبو څخه د 3% برخې ورکولو ضمانت ورکړې. د قبایلی سیمو لپاره د مرکز لخوا د کاري ډلې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سنیټر هدایت الله بیګا مشال رډیو ته د دې پخلی وکړ. وی ویل په صوبای کچې جوړې کاري ډلې تلافونه شوي چې څه ډول بل مرکز صوبې ته د سپارل شوې ادارو چارې پر مخ بیایي. د پاکستان د اپوزیشن دوه لوی ګوندونه وایي حکومت تر اوسه د قومي اسمبلۍ کمیټې نه دي جوړې کړې. دوی تور پورې کړی چې حکومت نه غواړي شهباز شریف د قومي اسمبلۍ د حساب کتاب د کمیټې مشر شي. ګوندونه وایي چې تر څو احتساب کمیټې نه جوړې شوې نورې کمیټې هم نشي جوړېدای، او همدا وجه ده چې تر اوسه په قومي اسمبلۍ کې د قانون سازۍ عمل ولاړ دی. خو واکمن تحریک انصاف دا ردوي او وایي د ګل د ورځې د اسمبلۍ په غونډه کې به د احتساب کمیټې د نوي مشر فیصله وشي. د قبایلی سیمو په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادانو احتجاجي ناسته نن په څلورم ورځ په اسلام آباد کې روانه ده. استادان وایي نه یوازې تنخواه کمه ده، بلکې له شاوخوا نه همیشه راهسې ترلاسه کړې هم نه ده. د کورونو چارو وزیر مملکت شهریار اپریدی هم له پارلتوالو سره ژمنه کړې چې ستونزې به یې ورهوارې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د افغان حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته تللی. په افغانستان کې د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي خلیل زاد پرون په کابل کې د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره تر لیدو وروسته مسکو ته لاړ. زلمی خلیل زاد تر کابل مخکې اسلام آباد ته تللی و. خلیل زاد به په افغانستان کې د سولې په موخه د ترکمنستان، بلجیم، متحده عرب امارات او قطر ته هم سفرونه وکړي. او امریکایي الوتکو پرون د په فضايي حدودو کې فوق العاده مشاهدتي الوتنې کړې دي. پنټاګان وایي پروازونه یې د پوځي څار له نړیوال تړون سره سم کړي.
ظفر خان چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړو، قدرمن اوریدونکو له ژمنې سره سم بس درته په دې نمای کې دوه اونیزې خبرونه در خبرو. نو لومړی تاندې هلي خبرونه ته به غوښ شو چې پکې په ټوله نړۍ کې د ښځو د تشدد د ختمولو مهم چې د نومبر په 15 پیل شوی وو او د دسمبر 10 پورې به دوام لري. پر دې موضوع خبرې کړي د خبرونو تاسو لپاره هر ونی فرخنده سره جوړوي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
پوتان دی هلی خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ټوله نړۍ کې د میرمنو ضد تشدد ختمولو مهم چې د نومبر له 15 پیل شوی د دسمبر تر 10 نیټې پورې دوام لري، او په دې لړ کې خلکو ته آگاهي ورکول کیږي چې په ټولنه کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره باید څه ډول ګامونه پورته شي. زه فرخنده اسد یم او پوتان دی هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2018 کال په خپل راپور کې ویلي وو چې په دغه کال په پاکستان کې د ناموسي وجنو 309، د جنسي تیریو شاوخوا 3500، د قتل 2268 او د تیزابو شیندلو 8 پیښې رپورټ شوې دي. په پاکستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکي ادارې عورت فاونډیشن غړی آسم ملک وایي سږ کال دا مهم د ښځو جنسي زورونو خلاف کمپاین ته ځانګړی شوی دی.
دیکھیے دا سر چې لکه د کمې هلې ځلې کېږي او کم مختلف غیر سرکاري ادارې چې کم کار کوي لګې دي په دغه په نتیجه کې اکثر خلک دا وایي چې داسې کیسونه خو زیات شول سمره کار زیات شل نو کیسونه هم زیات شل نو اغي خبره ده سره چې اغي کیسونه خو نه زیات شي البته رپورټینګ زیات شو لکه استاسو رادیو ری مطلب چې دا په دغه حوالے سره مختلف پروګرامونه هم کوي دا چې مختلف مؤسسي دي چې هغه هم د باندې کار کوي لګي دي نو اغي په نتیجه کې دا چې اول به دا چې کیسونه نه رپورټ کیږي اوس دا چې کلی په سطح هم چې کوم دي خلکو ته دا دونه لګي روي نشته دي چې هغه کې دا چې واقعیت وشي چې د ښځو خلاف کوم تشدد یا کوم ظلم جبر زیاتی کی نو هغه په نتایج کې مطلب دا چې خلک دی هغه رپورٹ هم کوي پولیس ته وایي هغه ادارو ته وایي عدالت ته وایي نو دا هغه شي دا ښه نتایج چې برامد کیږي
په سواد کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښو د مخنیوي او په دې اړه د معلوماتو او ډیټا راټولولو ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو په اړه وایي
او جی بالکل دا اصل چیز زموږ اداره چې دی اویکننګ نومونه تیر د سلو پنځو کال نه دا یو ډیټا کلیک کوو ډیلی بیسز باندې مختلف اخبارات او خپل نیټورک ممبرز په تو باندې او دا ډیټا بیا موږ هر کال چې دا کمپایل کوو او ریپورت په شکل کې بیا دا حکومتي ادارو او د مختلف سکندري ریلیونت سټیک هولډرز یو ټول سره دا موږ شیر کوو هم نو دا چې دي دا سکالي چې کوم فیګرز موږ سره راغلي دي نو دا 32 دیرش واقعیت دا څه شوی دي چې په دې کې 15 خودکشیان دي او ول چې دې نه دار کده اونر کلینګ کیسز دي په دې کې او موږ په شانتي دا فیګر چې دینو 13 کال چې موږ دا 50 دا تا دا غې نه 13 کال 2016 چې موږ دا درې پنځوس دی تعداد او دا موږ د ټرند نوٹ کړل چې لکه هر کال په کال په دیکي په تیزی سره اضافه کیږي لکه
دا چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو تر شا څه وجوهات دي په اړه عرفان حسین وایي
دوه وجوهات دا زموږ چې کم سټډي مونږ کړی په هغه په فاینډینګز کې هم دا د چونکو د سوشل میډیا دور دی په دې کې دا دی دا رپورټینګ دا پروسس چې دی اړیل زیات شوی دی هر ځای ته خلکو ته آگاهی وغیرہ ورنه زمره ډیر سیوا شوه دي چې دا اوس بغیر د ریپورتینګ نه پاتې کیږي نه د خبرې پټې نه پاتې کیږي خو خو به هم دا کېدلی خو بل دا تیزواله چې دی جینو اصل کې چونکی سواد کې لکه موږ وداوو چې لکه د تعلیم دغه چې دا اوس یو ریشو هم سیوا ده خو د دې سره سره لکه موږ خپل د موبایل د استعمال نه دی د بچو سره لکه په دې کې هم لکه موږ تربیت وغیرہ د ماشوم په دې حواله سره نه کوو لکه یو ټیکنالوژي خو زموږ لاس لراغله په دې کې لکه زیاتره کیسز موږ چې کم اورو یا د کم کیسز کریم سره رپورت کیږي نو زیاتره لکه ټول د ټیکنالوژي استعمال چې دینو د کډیر زیات ته د ماشومان یا ماشومان چې دین لکه دوی موبایل په ثرو یا داسې رابطې او به چې کوي نو په دغه حواله سره هم لکه دا به کوم یو فیکٹر دی د ټیکنالوژي په استعمال باندې باندې کوم یو جدا پروګرام کې دی چې د ټیکنالوژي په حواله سره خو خو دا چې دا کیس چې دی وسه زیات رپورت کیږي چې پټ نه پاتې کیږي رپورټینګ کې هم تیز راغلی دی
عرفان حسین دا هم وايي اکثره د خوځو د خودکشیانو تر شا وجوهات هم کورنۍ شخړې او تاوتریخوالی وي
دوی خو ځي مختلف کیسز د داسې چې لکه موږ سره رپورت کیږي هم زموږ چونکی لیګل ایډ سنټر دی پای کې بیا ورته موږ مفت قانوني امداد هم داسې کورنو ته پرووایډ کوو په دې کې داسې ډېر شي کیسز موږ راغلي ماشومان یې جنکې لکه وجلې شوي دي هغوی سوځولې شوي دي په دې کې باسي بیا داسې دي چې لکه موږ پکې انټرونشن کړي دي او د عدالت په ترو باندې دوباره لکه داغوی چې کوم باډي دی لکه د قبر نه راځي شي چې دوباره پوسټ مارټم وشي دا وی صحیح طریقې سره انویسټیګیشن وشي نو بیا څه څه زموږ سره خو ډېر زیات کیسز داسې مونږ کړی دي دا غوي سره مونږ بیا خو اکټیلی انوالو دا فیملی سره چې لکه کوم ماشوم چې سره چې جاته شي زیاتره داسې چې لکه دا کله کوم دي کې زیاتره ایج چلے دي هغه لکه دا 16 سال نه والے د 22 سال ایج لیمټ کې دی په منځ کې دا چې ماشومان دي چې لکه هغه ودونه چې اوښنه دا غینه بعد وځل کېږي بیا داسې فیملیز هم شته دي چې لکه ماشومان دا غوښ خپل مرغۍ ته چونګې نه پرې خوځل کېږي دا غینه تاسو پښتنه دا غې پرشتو کې نه کېږي نو دا غې په وجه باندې هم لکه دا ماشومان چې دي بیا چې اقدامونه پورته کې چې دا کور لکه را اوزي یا هغه په موبایل باندې یا داسې رابطي وغیرہ ساتینو دا غې په وجه باندې فیملی چې دا دوی لکه بیا بس په کار او جوش کې راشي دا غې په وجه باندې غلط قدم چې دی چوت کې په ماشومان اکثر مکی زیاتره داسې دي چې لکه دا سوسایډ کیسز چې کوم دینو په دې کې هم زموږ سره څلور داسې کیسز مونږ ته مخې ته راغلي چې په دې کې لکه فیملیز وې چې ایون لکه هغه وی چې دا لکه د جنې زهر خوړل په اصل کې لکه زهر ور خوړلې هدي ولې په زور ور کړی او بیا هغه ماشومې ته لکه په خوله کې شوړه داسې ټومبلی و چې لکه دا زهر راتونه کېږي چې الټیونه کې چې راتونه کې چې بچ نشي داسې قسمه واقعیت په دې هم کېږي.
د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي زینت پی بی وای حکومت یې د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي ته ژمن دی.
نو څنګه اوس مکمل خپل کار شروع کړو ځکه کا کسوس جوړ شي کنه نه درې څلور فیلډ نو چې اقتصادي لکه خزا مضبوط ای دغه صحت او تعلیم باندې کنه ډومیسټک وایلنس باندې چې نه دې باندې کار روان دي ځکه چې اقتصادي کورونه لکه د پیسو کاروبار او دا شیزونه میزونه د خلکو سره کې نه څوک دا نه وایي چې ما کور کې د جنګونه دغه ستونزې هم کوم بنیادي مسایل نه دي د دې هر شي ان شاء الله نو او تعلیم راشي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن یو مشره سایمه منیر وای حکومتونه د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو مخنیوي ته پوره پام نه کوي.
ډېره مشکله خبره ده چې وخت سره پوه راشي چې موږ بدقسمتي دا ده که تاسو ګورئ تېر ورځو کې چې واقعات چې کم شوي دي چې څومره دا وخت تیریږي دا خو موږ بالکل وروسته روان یو. نو زه اوس ډېر زیات ډېر ټایم سے ډېر زیات ځان چې نا امید محسوسوم چې دلته به چرته ده تبدیلی به چرته راځي څنګه به راځي. نو هغه پوهه چې موږ وایو چې دا د غیرت په نامه قتل دی کې بس پوهه راځي یا د ښځو حقوق باندې کې بس پوهه راځي نو کو دونه نوې ورځ کې راته تپوس کوي فرخنده نو زه ډېره زیاته مایوسه یم. وای چې دا اوس دا پنځ کال دا به زموږ داسې تیریږي تاسو ګورئ د حکومت چې یو ورځ هغې تقریر کوي خوشحاله شي هغې نه پس هغه بالکل نو چېرته چې دا ټول حالات دي هلته به زه دا څه تمه لرمه چې دلته به ښځو دپاره د هغې ښېګړې دپاره به څه کار کېږي. نو زما یاره دا ده اوس دا وینمه چې دا به مستقبل کې به دا پېښې ډېرې زیاتې شي نورې به هم زیاتې شي. ډېر
په پېښور کې د خویندو کور ادارې مشره مریم بی بی وای د پاکستان حکومت او د سیاستوالانو په ګډون په قانون نافذونکو ادارو کې هم ځینې سړي نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي نو ځکه هم د تشدد خلاف د قانون په عملي کولو کې دلچسپي نه لري.
چې خزه چې کوم دغه فصل خزین کولی شي د خزه مازغم شته خزه سوچ هم لري خو خپل اوپینین کېدی شي هغه کې دا ډېر غټ کنټریبیوشن دی. کوم قانون راغلی دی چې د خزه مومنټ ډېر زیات کنټریبیوشن دی چې کوم د زنانو مومنټ دی او قانون ډېر په پاکستان کې ډېر ښه قانون جوړ شوی دی خو هغه ته عملي شکل ورکول ټول مشکلات پاره کې دي چې هغه په عملي شکل نه ورکړي کېږي. زموږ کوم انسټیټیوشن دي تاسو وګورئ د کلی په سطح باندې وګورئ یا د ډیسټریکټ په سطح وګورئ هغه ته هغه نوې چې کوم قانون جوړ شوی دی د زنانو حوالې سره هغه ته هغه باره کې روسي انفارمیشن دی.
د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ یوه بله غړې سمیرا شمسوای په راتلونکو کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي په اړه کار کوي.
اسمبلی کی کراتا تو رقم آشتے چاہتا بابا کی سبمیٹ کرو گل اگر کم چیز مگم دومیسٹک وائلنس والا بل دے اور نو اگر ہم فولی زیادہ شیزا کمنگ سیشن کی بب پریزنٹ شی ٹیبل شی پیشی اسمبلی کی کابیرت تخو اپروش ہوئے دے اور دے دیو بل ومن کمیشن والے ریسٹرکچرنگ دے اگر بانی بیسیکلی خبر اکول دے اگر بانی بم گاکو اور چکم ومن ٹرافیکنگ دے اگر بانی دے دیر شیزا سی پینڈنگ بلو نے پاتی کی لیجسلیشن بھی سیاغا مونگ تکول دے اور دے سل الحمدللہ دا سلوٹ آگا لے دے تو لیسپیٹی اور خائیتیو خزیتیو انشاءاللہ کی گی بدے سے.
دا چې په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد مخنیوي په اړه تر کومه حده قانون سازی شوې ده په اړه یې عاصم ملک وایي.
ونه د کی خو چې کوم یعنی د پیپلز پارټی چې کوم حکومت په هغه دور کې یعنی واقعتا د سړي پاکستان په شپیتو کال کې دومره قوانین د ښځو په حق کې نو پاسیو چې څومره قوانین چې کوم دی په هغه دور کې پاس شو بیا غنه پس چې کوم حکومت راغلو هغه حکومت کې خو بيخي نه پته ونی سره د پنجاب په سره باندې لکه او شو خدای دې شي مغوم کار کوي شو خو موجوده حکومت کې دارې چې تیر پیړې کې خو په خبره په صفه کې دوی کارو کړو وعده وایي دوی کړو خدای دې شي قانون طرف ته دوی توجه شل کړ په خبر پښتونخوا کې اول ځل چې کوم کورنۍ تشدد دی د خلاف قانون پاس شو د سره ورسره چې کوم قانون کې کوم سکم یا کمی بشه دي هغه حوالے سره کار کیږي لګي دي چې حکومت اعلان کړی دی داسې پسند کې هم چې کوم دی هلته کې هغه چې کوم د کورنۍ تشدد دی دغه خلاف قانون پاس کړو. نو په دغه حکومت کې موږ اینو شلګي خزه چې کمیټې بیا فعال دي په نسبت د تیر حکومت نه چې پای کې لکه خزه تاغه سي موقع یو وزارتونه یا چې کم فیصله سازي ادارې په اوږدي فوکیت نو ورته شي.
عرفان حسین بابک وای حکومت او د اسمبلی غړو تر اوسه د ښځو پر وړاندې د تشدد مخنیوي په اړه څه عملی کار نه دی کړی او نه یې په اسمبلی کې په دې اړه خپل غږ پورته کړی دی.
او دا اډو چاته کرایم نه ښکاري. په دې حواله سره موږ خپل معتبر ام پی ایس سره هم رابطه کړې دي. دا وایي سره چاره په دې اسمبلی په فلور باندې د خلاف خپل غږ اواز پورته کوي کنه چې په قسمه بل زمګ سټېټس د پاتا د نو ځتر قوانین موږ ته ایکسټند نه دي کم چې خواتین په حق له خواتین سره ریلیټډ دي. نو په هغه باندې هم لکه موږ ته ډېر مې شکون جوابونه ملاو شو. بعضي زمونږ د سیم پی سای باندې چې هغه موږ ته چار دا خو چوک د زنانو مسلې دي نو کله په اسمبلی باندې نو خبر نه ښکاري او لکه یو زنانه ایم پی ای وای نو ډېر خبره وای نو موږ ورته په جواب کې دا وی چې لکه تاسو دا ووټ صرف د نارینه نه غوښته نو ووټینګ کمپین ته تاسو ته زنانه نارینه او ترانسجنډر او هر قسم خلک تاسو ته بیا یادي خو چې کله دا غوې د ایشو زو د دې خبره راشه او دا غوې د حق د پاره ته سبلی په فلور باندې خبره کول غواړي نو بیا تاسو سره د دې خبرو لپاره بیا ټایم نه.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي پتاندی هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا وخت دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
قدرمن اردوونکو د جمهوریت د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د تعلیم د اساسي حق ټولو ماشومانو ته نه رسیدو او له ماشومانو د جبري مشقت اخستو پر موضوع معلومات درکو. په افغانستان کې له جګړې او ناامنۍ پرته هم داسې ډېر وجوهات دي چې له کبله یې ماشومانو ته د هغوی بنیادي حق یعنی تعلیم نه ورکول کیږي او سرباری لا ور باندې سخت کارونه کول کیږي. جمهوریت خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
جمهوریت
ستړي مشه ملګری ملتونه وایي تعلیم د هر ماشوم بنیادی یا اساسي حق دی. نو پښتنه داد چې په افغانستان کې ماشومان ولې د تعلیم له حقه محروم دي؟ هغه کوم لاملونه دي چې ماشومان په افغانستان کې تعلیم نشي ترلاسه کولای؟ له ماشومانو د جبري مشقت اخیستو لاملونه څه دي؟ همداراز په کوم ولایتونو کې د بې سوادۍ سطح تر ټولو زیاته ده او په دې هیواد کې د تعلیم حق ماشومانو ته ورکولو لپاره څه کول پکار دي؟ دا نور پښتنې د جمهوریت په نننې خبرونه کې چېړو. لمشال رادیو سره اوسئ. د ملګرو ملتونو له وینا سره سم د هر انسان په بنیادي حقوقو کې یو د تعلیم حق هم دی. هر ماشوم پرته له څه توپیره باید د تعلیم ترلاسه کولو حق ولري. په دې ترڅ کې د هر هیواد د ذمہواری ده چې ټولو ماشومانو ته ابتدایي او ثانوي تعلیم ورکړي. ملګری ملتونه د ماشومانو تعلیم پرمختګ لپاره په ډیرو مخ پر وده او وروسته پاتې هیوادونو کې پروژې چلوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د نجونو تعلیم وده لپاره د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام WFP لخوا د خوړو او غوړیو ورکولو ترڅنګ د پیسو ورکولو یو پروژه هم ذکر ورده. خو پر دې سربیره هم په افغانستان کې زیاتره ماشومان له تعلیم او برخې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې له 60% زیات نفوس یې له 15 کالونو د کم عمر د خلکو دی. په دې هیواد کې د تعلیم حق هر چا ته نه رسیدل به د افغانستان راتلونکي د زختو مشکلاتو سره مخامخ کړي. د تعلیم له حقه محرومي خو یوې خواته،
په افغانستان کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله ډیری ماشومان کار کوي، مزدوري کوي او په ډیرو وختونو کې له دوی جبري کار اخیستل کیږي. دا خو یو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې سیاسي ناکراری ده او د امنیت وضع خرابه ده. نو له ناملې پرته داسې کوم لاملونه دي چې د هیواد ماشومان له زده کړو بې برخې کوي؟ دا پوښتنه مې په کابل کې د سیاسي او بشري چارو لپاره پوه عبدالصدار صادق ته وکړه. دی وایي له جګړې پرته فقر تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان له تعلیمه بې برخې کوي.
د جګړې نه بغیر فقر خپل لوی عمل دی. چې دا اساسي حق یا بشري حق چې بشري حقونو په اعلامیه کې هم راغلی او د دنیا د هر هیواد په اساسي حقونو کې دا شامل دی، فقر ډېر مهم لامل دی. ډېر لامل دریم عامل دا دی چې البته په افغانستان غوندې هېواد کې خلک ډېر زیات د تعلیم په قدر باندې نه پوهېږي. یعنی کله چې یو کس خپله سواد ونه لري نو هغه درک یا شعور یې دومره ډېر نه وي چې هغه د تعلیم په قدر باندې پوه شي او خپل اولاد دې معاصي.
سعادت وایي که څه هم جګړه تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، خو تر جګړو مخکې هم په افغانستان کې د سواد کچ ټیټ و.
په افغانستان کې موږ په تیرو نسلونو کې هم سواد کچ ټیټه لرله او جنگ د اجراف نور هم لوړ بوته. اوس په خپله بې سواد افراد چې دی هغوی ډېر زیات، هغوی کې دغه وچات شور نشته له بده مرغه. البته بل عامل چې دی په خپله د معارف جذابیت او کیفیت مسله هم ده چې په دې باره کې ډېر زیات کار شوی وی. د تعلیم کیفیت لوړ شوی وی، خلک هڅول شوی وی.
سعادت وایي بله خبره دا ده چې په افغانستان کې د خلکو شعور سطح هم ټیټه ده. لده مې پوښتنه وکړه چې د شعور سطح څوک لوړوي؟ همدا تعلیم نه دی چې پوهاوی پیدا کوي او که څنګه؟ دی وایي چې تعلیم هر کس ته نه رسیږي، نو بیا رسنۍ یا میډیا دا وظیفه سرته رسوي چې د ولس پوهاوی سطح لوړه کړي.
میډیا په خپل اساسي درې رول لري. یو خبر باید ورکړي، یعنی نیوز مسله ده. یو تفریح باید ولري، یعنی تفریح موارد باید ولري. یو د ټولنې د یو ملت د ولس جوړول یا هغوی ته سیاسي شعور ورکول په نورو برخو کې پوهول دا وظیفه وي. افغانستان کې مطبوعات هم ډېر زیات جنګ او حوادث او نورو مسایلو ډېر زیات بوخت کړي دي. یو تفریح برخې ته ډېر کار کوي چې هغه د لپاره مارکیټینګ یا پیسې ورته راوړي، اعلانات ډېر ورکوي او یو حوادث ته ډېر پام کړی.
سعادت وایي له تعلیم علاوه ماشومان زیاتره د شاقه کارونو ښکار دي. دی وایي د دې تر ټولو لوی لامل فقر یا بېوزلي ده.
اصلا فقر څه مشران وي څه لویان وي څه ماشومان وي، خصوصا ماشومه طبقه معمولا د فقر راجع کوي شاقه کارونو ته. استثنایي حالات داسې چې ځینې وخت د ماشومانو یا د انسان د قاچاق مسله رامنځته کېږي، ماشومان قاچاق کېږي، نو ځای ته د نورو استفادو تر څنګ یو شاقه کارونو ته مسایل کېږي. هغه استثنایي موارد دی، خو په خپله هېوادونو کې دننه د شاقه کار مهم فکتور مهم دلیل هغه فقر دی.
د بشري چارو پوه عبدالصدار سعادت وایي مور او پلار هم زیاتره وخت په تعلیم کې د ماشوم د راتلونکي تضمین یا ضمانت نه ویني.
یو هغه کسان دي چې ځمکې لري یا ماشوم استخدامه یا نور استخدامه وي پرده اولاد وی آل تا شاید دو شاقه کار مسئله مطرح شدی. غریب خپل اولاد ورکی شاقه کار تا خوبیه هم دو فقر مسئله ده. خلق صدا بخپل مور پلار اغا پا دو سی او سطح پا دو سی او سطحه که جون کی که اغا بخپل همه تویگی، یعنی دی معشوم راتلون که اغا تزمین پا تعلیم که نوینی، تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي. که څه موږ ښه پرمختګ لرلی د معرفت برخه کې اوس هم ښیو، اما موږ که چېرته بیا د سیالۍ مسله مطرح کړو یا ځان مقایسه کړو د نورو هېوادونو سره، موږ په ښه وضعیت کې نه یو. له بده مرغه دا ټول عوامل پکې شریک کېدی.
له سعادت مې بیا پوښتنه وکړه چې په کلیو کې خو خلک له خپلو بچو کار اخلي، که وسې رسیږي هم نو تعلیم بیا ولې نه ورکوي؟ آیا یوازې دا خبره ده چې مور او پلار د تعلیم له ارزښت نه خبره دي، که نه دا یوه دودیزه یا کلتوري ستونزه هم کېدای شي؟ دی وایي دا هم مهمه خبره ده. اند ظاهر شاه په وخت کې خلک د تعلیم ضد پاڅېدل، خو د ده په خبره یوه عنعنوي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د جومات او مکتب ترمنځ واټن ډېر زیات دی. دی د دې خبرې معنا داسې تشریح کوي.
شاه په وخت کې یو ځل د تعلیم مسله اجباري شوه. په هغه وخت کې حتی خانان، ملکان، هغه څوک چې لږ ډېر نفوذ یې درلوده، هغوی به په ډېرو لارو نه هڅه کوله چې خپل ماشومان مکتب ته ونه لیږي. یعنی یا اوس څنګه چې بنیادی په افغانستان کې ده د جماعت او د مکتب ترمنځ فاصله دښته ډېره ساتل شوې ده، د عقیدوي او د باورونو له لحاظ. یعنی هلته چې ده ډېر خلک په دې باور دي لکه مکتب چې یو غیر اسلامي مسله وي او مثلا جماعت اسلامي مرکز وي، که مدرسې ته هم یو څوک دي او څه زده کوي هغه هم مثبت کار دی، جماعت ته ځي زده کوي هم مثبت کار دی. خو د دې لپاره باید ډېر کار شوی وای چې د جماعت او د مدرسې د پخلاینې په اره هم ډېر کار مدی شوی.
سادت ته هم مني چې په تېرو لسو کلونو کې ډېر کار شوی دی، خو لا هم سخت دریځي وجود لري او همدا سخت دریځي د تعلیم مخې ته خنډ جوړیږي. سادت وایي له ماشومانو د جبري کار اخیستو ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده، په لویو ښارونو کې هم شته. خو د هېواد جګړه ځپلې سیمې هم له تعلیمه بې برخې دي، هم پکې فقر دی او هم یې ماشومان سخت سخت کارونه کوي چې دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه لویه ننګونه وي.
په لویو ښارونو کې ډېره ده، لکه په کابل کې، لکه په هرات، لکه په مزار کې، لکه په ننګرهار کې، دغه ځایونو کې د ماشوم د شاخه کارونو مسله ده. خو معمولا هغه هلته ماشوم وضعیت ډېر خراب دی، ډېر خراب دی. کوم ځای کې چې تیر نسلونه یعنی د ماشومانو پلرونه او نیکونه بېسواده دي، کوم ځایونو کې چې اوس رادیکالیزم حاکم دی، کوم ځایونو کې چې جنګ حاکم دی، یا که ډېر زیات مونږ مشخصه خبره وکړو چې د پښتنو په سیمو کې له بده مرغه مونږ دا وضعیت ښه نه وینو. په مجموع کې په ټولو قومونو کې په اطرافونو کې وضعیت ښه نه دی، خو ډېر د افغانستان شرق، جنوب شرق او جنوب غرب سیمه دا ډېره زیاته متاثره شوې په دا تقریبا درې لسیزې او دا وروستۍ لسیزې چې اوس پکې یو، دا نور هم دوی ځپلي دي چې اثرات ډېر زیات منفي وینو. او زه فکر کوم چې د افغانستان په راتلونکي کې د اثرات د دومره منفي وي چې موږ د کلونه کلونه دا راز زغالو کوم چې اوس نن د موږ ماشومان هغه څه په دغه عمر کې زغمي.
عبدالستار سعادت زیاتوي ماشومانو ته د تعلیم حق ورکولو کار یوازې د دولت نه دی، باید مدنی ټولنه او رسنۍ هم د جماعت او مکتب زیاتې فاصلې یا د دین د ناسمې تشریح پر وړاندې ودرېږي او هر کورنۍ باید د تعلیم په ارزښت ځان پوه کړي.
اول دا چې موږ باید په افغانستان کې د جنگ مسله حل کړو. دوم خبر دا ده چې د هغه باورونه چې د مکتب او د جماعت یا د مدرسې ترمنځ فاصلې دي، دا باید کاملا حل شي نور په افغانستان کې. یعنی موږ به ماشوم په حق باندې داسې که شاقه کارونه باندې داسې که خو دلته یو مهم قشر بل خاص دی چې هغه نجونې دي، ښځې دي. بالاخره دا دغه مسایل په افغانستان کې حل شي. دولت وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، د مدني ټولنې وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، رسنۍ هم چې مدني ټولنې د کورنۍ غړي دي دا مهمه ده. دا رخه شي که خلکو ته کار پیدا شي، که د فقر د له منځه وړلو لپاره مبارزه وشي، بالاخره د اساسي حقونو او د ماشوم د راتلونکي د تضمین په اړه په افغانستان کې کار وشي او ټول باید په دې کې کار وکړي. د دولت نه شروع، مدني ټولنې نه شروع، د کورنیو نه شروع، د مشرانو نه شروع، دا ټول په دې کې درخه واخلي. زه فکر کوم دا حل لارې دي، هغه اساسي حل لارې دي.
اوریدونکو، په افغانستان کې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، یا خو په کوڅو کې وخت تیروي، یا سوال کوي، او یا هم ترې سخت کارونه اخیستل کیږي. تاسو اوریدل چې د دې لوی لامل جګړه ده. دویمه لویه وجه یې غربت او دریمه یې په افغانانو کې په کلتوري توګه پخوانۍ ستونزې دي چې تعلیم ته د غیر اسلامي کار په توګه ګوري. پوهان وایي په دې صورت کې د افغاني ټولنې د هرې برخې دا ذمهواري ده چې د تعلیم پرمختګ لپاره جدي هڅې وکړي، کنه د دې هیواد راتلونکي به لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم اندېښنه ښیي له زختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي. اوس اجازه راکړئ، بلونه به بیا له تاسو سره یو په مخامخ.
جمهوریت ہر قدم اس پر لے لاجوند فاصلے د چمن دا کلا جوند زارول کے جنتی دا چمن بسنگار تو جنتی دا چمن بسنگار تو ہر یو گند اس پر لے
ملکن پر گلزار تو ہر یو گل دس پر لی کسڑو نو لرو دیش میرا پلی پٹی خیست باغو نا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو دیش میرا پلی پٹی خیست باغو نا لرو زیچ مینا و محبت خپل مال یاد کو سچ مینا محبت پل مال یار کو یو گل دس پر لی بہ سار